السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ولایت په ولایت پروګرام کې چې تر دریو بجو دوام کوي د زابل ولایت پر وضعیت خبرې کوو. دغه ولایت لپاره نوی ټاکل سوی والی ژمنه کړې چې پروګرام کې به برخه اخلي او ستاسو اوریدونکو پوښتنې به ځوابوي. دغه پروګرام په مستقیم ډول خبرېږي. تاسې هم پکې برخه اخیستلی سئ. د تماس شمیرې وروسته اعلانېږي. اوس خبرونه پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف له افغانانو د هیواد د روانو ستونزو د حل لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. د کندهار د میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپلمنځي جګړه کې دوه پولیس وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري چې ځانګړی سلاکار رابرت مولر به د ده په وړاندې منصفانه چلند وکړي. د افغانستان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ وروستیو لانجو ته په پام سره وایي چې اوس وخت د دغو جنجالونو نه دی. شغلی سیف چې نن جمعه په کابل کې یو علمي سیمینار ته وینا کوله وویل ټول باید لاسونه سره ورکړي او افغانستان له اوسني وضعیت څخه وژغوري.
سلامت ملک، عزت ملک،
هیواد سلامتی، حیثیت، آبرو او عزت دا ایجابوي چې له وړو خبرو تیر شو، له یو بل سره تفاهم وکړو او هیواد له اوسنی ناوړه وضعیت وژغورو. اوس د دغو کړکیچونو وخت نه دی،
وخت ازی کشمکشخانه.
ورسته له هغه چې ولسمشر د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا منظور کړه، جمعیت اسلامي ګوند او پخپل نور ویلي چې دغه پریکړه نه مني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې اته غړي او دوه تنه پاکستاني اتباع هم شامل دي. د دغو عملیاتو په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپلمنځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتېری وژل سوي. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د پولیسو یو افسر تر لفظي شخړې وروسته پر خپلو ملګرو ډزې وکړې.
لږ شخړه په مصالحانه برخورد اوښتې ده چې د سلاسه پکښې کې استفاده شوې ده. دوه نفره پولیس او یو د ملي اردو سرتېری په شهادت رسېدلي دي او یو نفر بل هم ژوبل دی.
د امنی قومندانۍ ویان وایي چې د پولیسو دغه افسر وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوسو څخه مقاتور ارتقای دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقای دي. وزارت دښته چې بیرته دغه مکاتب د نور سنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم او 10 زده کوونکي پکې درس وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري چې ځانګړی سلاکار رابرت مولر باید د پوړاندې منصفانه چلند وکړي. مولر د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو د څېړنې مشري کوي. شغلی ټرمپ له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون ناوخته خپره سوې ظاهرا د دوو تحقیقاتو په اړه اندېښنې کم اهمیت وښودې. په دې اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړ سوي چې د امریکا استخباراتي ادارې تېر کال دا نتیجه واخیسته چې روسیې په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو په حق کولو سره د ډیموکرات کاندید هیلر کلینټن په وړاندې د بریا لپاره د ټرمپ مرسته کړې ده. رابرت مولر په خپلو تحقیقاتو کې د ټرمپ څلور نږدې همکاران تورن کړي چې په هغو کې د ټرمپ د ملي امنیت اول سلاکار مایکل فلین هم شامل دی. فلین اعتراف کړی چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلي دي. د ټرمپ مدافع وکیلان له څو اونیو راهیسې وایي تمه لري چې د امریکا په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه تحقیقات د روان میلادي کال تر پایه ختم سي، خو مولر نه دی ویلي چې دغه تحقیقات به څومره وخت ونیسي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې په مسکو کې په ټکر کې دوه تنه مړه سوي دي. دغه وزارت وایي په پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان سوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په پیښه کې څوک مړه سوي نه دي، یوازې د ټپي سوو کسانو معلومات تایید سوي دي. د مسکو پولیسو ویلي د مسکو د شمال ختیځ په شمال ختیځ کې ټکر هغه وخت وسو چې یو موټر له بس سره ټکر سو او بس له تمځای سره ولګېد. د مسکو ښاروال ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقاتو امر کړی دی. د هند په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ډېری هغه ښځې شامل دي چې د ودانۍ په رستوران کې چې په لوړ منزل کې وو د زوکړې یوه کلیزه لمانځله. د چارواکو په وینا د اور وجنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول سوي دي. تر اوسه د اور لګېدنې علت روښانه نه دی. بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یوه ودانۍ کې لګېدلې اور د یوې کوچنۍ په ګډون لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي او څلور نور یې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تېر شپه خبرلنه ته وویل
دا په دې ښار کې د انساني مرګ ژوبلې له اړخه په تیرو څو کلونو کې د اور لګېدنې تر ټولو بده پیښه ده. زموږ د معلوماتو له مخې دا په څو کلونو کې د اور لګېدنې په پیښه کې د ډیرو کسانو د مړینې له کبله بده پیښه ده.
د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یو ودانۍ کې د اور په پیل کې په لومړي منزل کې ولګېد چې وروسته دریم پوړ ته پراخ شو. د اور لګېدنې سبب تر اوسه پورې روښانه شوی نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي چې د پیښې له کبله د تلفاتو شمیر شایي تر دې زیات شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په روان یوه ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د زابل ولایت پر وضعیت خبرې کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په زابل خبرې کوو. د زابل والی ستاسو پښتنو ته ځواب وایي. زابل د غزنی، وروزګان، پکتیکا او کندهار ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان سره هم پوله لري. زابل ول زره 343 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز یې کلات دی. که دغه ولایت په اړه پښتنی لري یا یې د چارو د شیګنې لپاره نظر او وړاندیز لري، همدا اوس هم کولی شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ. بیا لږ صبر وکړئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. لومړی د زابل والی ښاغلی خیال محمد حسیني ته هرکلی وایم. حسیني صاحب، تاسو تازه د زابل د والی په توګه کار پیل کړی دی. په دې لنډه موده کې زابل ولایت تاسو ته څنګه ښکاره سوی دی؟ مشکلات یې څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې احترامات تقدیموم.
سلامت اوسئ.
او خوشاله شوم چې د دوستانو پاسه ډیرو وختونو مې غږ واورېدل. د ستاسو د سوال په ارتباط باندې به د شرط وکړم چې رښتیا خبره خدا ده چې موږ زابل ته تقریبا تر اوسه لا میاشت نه ده پوره شوې چې راغلي یو. خو زابل په افغانستان کې یو وروسته پاتې ولایت ده. هغه څه چې په نورو ولایتونو کې د دولت توجه ور ګرځېدلې دي تقریبا په زابل کې ډېر کم دي. خلک ډېر مسکنان دي. اوبه داسته په دې ډول وطنو کې دا ټولې کاریزونه ځکه چې هغه اوس په یوه کې په بدو په وسیله باندې دا کاریزونه چې ول هغه هم خشک شول. د خلکو حالات بېخي د اندېښنې وړ ده او ډېر د ترحم وړ ده. مار ځوانو همدا ده چې نه هم بین المللي او داخلي مؤسساتو دلته ښه توجه ده کړي او ځینن د دولت په خوا چې هم باجی کارونه شوي دي. کارونه تر یو سرحد دي تعمیر او د آبادي دا کارونه شوي دي او تعمیر او ریاست او ماموریت دا جوړ شوی ده. ولې د خلکو د خدمت لپاره دا شامل منفعه په اصطلاح چې یا فابریکه وي یا قبضه شي او خچوی چې دا خلک په تیارې او شباتي پارک کې چې د خپل داخله کې یو څو خپل کرني او خپل لاس تر اورنې کې جراتي کې سناتي او دات کې په کار واچي. دوم زابل له پاکستان یا د بلوچستان سره کافي سرحد لري او ډيري هم لري هم د زابل د میانه او برکې چیرته زموږ توانه وشوه او خدای تعالی توفیق راکو موږ به د زابل په مورد باندې د ګمرک ادعا وکړو انشاءالله او دعوه به وکړو یا غوښتنه به وکړو له خپل مرکزي دولت نه چې په دغو موردو کې توجه راته وکړي تر څو وکولی شو د زابل خلکو ته یو کار پیدا کړو، بریا پیدا کړو.
بله صاحب. والی صاحب تاسو ویل چې په تیرو کلونو کې د زابل لپاره ډیر کار نه دی شوی، فکر نه کوئ چې یو اساسي علت به دا وي چې زابل نسبتا ناامن ولایت دی، یو شمېر ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي دي او ځکه نو کار هم ورته نه دی شوی؟
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دا نه چې نن دا ولایت وروسته پاته ده، په تاریخ کې دغې خلکو ته دغې ولسو سره په اصطلاح د میرې او د مور د میرې چلند شوی. یعنې که اوس جنګ ده که څلوېښت کاله مخکې خو جنګ نه و، خو څلوېښت کاله مخکې د تغرب ولسوالۍ کې د مکتب دپاره نه بې ناسته نه یو الک په دې کې توانېدلی ده چې هغه اول سن په دوهم سن ته یا دولسم ته یا په اصطلاح فاکولټي ته لاړ شي. خو شمال زوی کې چې یوه غټه ولسوالۍ ده، سرحدي ولسوالۍ ده، تر اوسه همدغسې شکل کې ده. تغرب درته وویل په شمال زوی کې نه د مکتب بنیاد ښودل شوی ده او نه هم په کې یو څوک تعلیم یافته په خلکو کې شته. بل یو څوک به وي چې هغه له کوم مرکز نه راوتلي دي، یا په کلات کې اوسېږي یا په نورو ولایاتو کې، نو هغوی به یو ټکی تعلیم کړی وي. دا همدغسې د نوبهار ولسوالۍ ده چې د تعلیم او د تربیې لرو یو څخه فقط سږ کال څو دا چټک کورسونه په کې تطبیق شوي دي. نو دغه څه هغه څه دي چې موږ په صراحت سره ویلی شو چې نه مخکنیو نه اوسنیو حکومتو خاص توجه ورته کړې، چې دا بېخي دیوال ده چې سړی د دغې په مورد باندې باید خپل اواز اوچت کړي او دغه اواز هم جهانیانو ته ورسوي. سړکونه په مجموع کې خام دي او مکتبونه نشته، کلینیکونه په یو ډېر محدود شکل کې رسیدګي کېږي خو کافي نه ده. اما خلک یې دا چې تا وویل دلته ناامنه ده، د ناامنۍ په وجه دا نه دي پاتې شوي. د عدم کفایت ادارې او نه خاص توجه د مرکزي دولت دا ولسونه دغسې بې برخې او بې نصیبه پاتې شوي دي.
بله، تاسو د اوبو د کموالي خبره وکړه. په زابل کې اکثره کاریزونه وچ شوي دي ځکه چې خلک له واټر پمپونو استفاده کوي او ژور څاګانې جوړ کړي دي. له بلې خوا طبیعت هم ظلم کړی دی په زابل باندې، او وروستیو کلونو وچ پرلپسې وچکالیو د اوبو سطح نور هم ټیټه کړې ده. آیا کومه حل لاره هم لري بالاخره کنه؟ ځکه چې د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان د اکثره نورو سیمو په شان بل اقتصاد نه لري، اقتصادي هم د زراعت ده او بالاخره باید په یو نوی شکل سره زراعت وکړي. آیا کومه چاره شته چې دوی اوبه پیدا کړي؟
بله، ولې نه؟ که زموږ ملت او دولت دواړه په دې کې زه مسؤل ګڼم چې ولې دولت داسې په ازاد لاس خلکو ته د زورو څاګانو اجازه ورکړي چې دا قحطي د اوبو او یا سطح د اوبو ټیټولو ته رسوي، او هم ولسونه په دغه لګیا دي چې ورځ په ورځ چې تا سل متره نلکه یا بمبا زوره کړه او زه به یو سلو پنځوس ته ځم، هغه هغه حالت کېږي چې زموږ د اوبو سطح ورځ په ورځ ځکه کېږي، حاصلات هم د تیلو په وسیله راپورته کېږي، هغه قیامت باندې هم مختلوال تمامېږي. خو په هر صورت وجه یې شته. که موږ وغواړو چې سربندونه جوړ کړو، که موږ وغواړو چې غټ بندونه جوړ کړو او خپلې اوبه مهار کړو، دا بېرته وسیله دي کېدای شي چې یا موږ کاریزونه اوباد شي یا کوم کاریز حد اقل اوباد نه شي. دغه شلو مترونه چې اوبه موږ په زور باندې راباسو، دا خو به له پنځوسو مترونه وباسو. لارې یې شته، ولې کار کول غواړي؟
بله، اوس په دې اوریدونکو پوښتنو ته راشم. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، د فیسبوک له لارې طالب العلم نقیب افغان لیکلی دی، وایي په زابل کې امنیتي وضعیت خراب دی، د شپې لخوا چاپی زیاتې شوي دي، او تاسو ته معلومه ده چې دښمن په کوم ځای کې اوسي، لیکن چاپی تاسې چیرته اچوي؟ په دې اړه والي صاحب څه ورته وایست؟
طالب ورور ته فاول سلام وایم، او له سلام نه وروسته د موږ له راتګ نه بعد زه په یوه چپه قبر شوی یم چې هغه هم دغه زموږ یو قسم قومندو یا سپیشل فورس موږ ورته وایو، او په دغه سیمه کې د لاسه مدمر د کور په نامه باندې یادیږي چې هلته موقعیت لري. او یوه چاپه په ښار صفا کې وهلې ده، نور نه چاپي وهلې شوي دي په ټول زابل کې، او نه چاته ازار ورکړل شوی ده. حتی بعضې کسان چې هلته مخکې هم د ښار صفا له ساحې څخه نیول شوي وو، څلور کسانو نومونه یې راته نه دي، سپینګیرې راغلو هغوی راوړو موږ ته، موږ خپل سپینګیرو سره خپل محبوسین ایله کړل او هغه هم کور ته ولاړو.
رست ډیر زیاته مننه. اوس لنډه خبرتیا وروسته اوریدونکو ته نوبات ورکو چې ټلیفون راوکې د زابل والی شاغلی خیال محمد حسینی زموږ میلمه دی. د ټلیفون شمیرې لنډې خبرتیا وروسته واورئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري چې زابل ته ځانګړې ده. د ټلیفون شمیره 0992235 بل شمیره ده 0908225 هم درز ده. فیسبوک لاري له موږ سره تماس نیولې شي، نظرونه او پوښتنې راستولې شي facebook.com/azadiradio. او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.tk/azadi. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو نه د دوی ټلیفون قطع شو. خیر، په دې فیسبوک لاري چې اوریدونکو نظرونه لیکلي دي دا به ولولم. سروش پیغام لیکلي دي، له جناب والی صاحب څخه مې پوښتنه د معارف د ریاست اړوند حقوق زحمه ای استادانو پاره ده. وای پوره یو کال وشو چې حق و زحمه قراردادی معلمانو خپل کالنی معاش نه دی ترلاسه کړی. مالی کال هم پای ته رسیدلی دی او د معاشونو درک نشته. البته د زابل دولت د قراردادی معلمانو معاشات یادوم د دې سروش پیغام و. بل اوریدونکی رفیع الله زمیر لیکي، البته دای دی فیسبوک پته ده او د البته خپل نوم بیا ظاهر اکبری لیکلی دی. دی ویل والی صاحب څخه مې پوښتنه داده چې تاسو تر اوسه پورې د چاله فشار سره مخامخ شوي نه یست؟ البته منظور مې امنیتی اشخاص دی. یو بل اوریدون کې لیکلی دی ارغوان اکبری، وای دی امنیت په باره کې تر اوسه پورې تاسو کوم اقدامات کړی دی؟ عبدالقیوم ارمان صافی لیکلی دی، و د زابل ولایت تاسو تر اوسه پورې د امنیت په برخه کې څه اقدامات کړی دي؟ ځکه چې تر کومه حده چې د اوریدلی دی وایي چې د زابل امنیت چندانې ښه نه دی. یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی، د ویلي دی چې د زابل په زابل ولایت کې د سوداګرو د امنیت لپاره څه اقدامات شوي دي او کنه نه شوي. مخکې تر دې چې ټلیفون واخلو، والی صاحب دغه پوښتنې زیاتېږي که اوریدونکو ته ځواب ووایست.
مننه. تر شروع د خدای شیرین کې متر شنه خو شیرین ډیر ښیي. د دې ادعا په حق ده او زه مطلق په دې باندې خبر یم چې د دې خلکو حق زمه نه درو کښوي. زه له ریاست معرف سره خبر یم او هغوی هم په دې باندې قایل دي چې موږ دغه رشدګي نه ده کړې. خو د دوی دې غوښتنو په اساس باندې دا نن هم رئیس معرف د زابل په مرکز کابل کې ده او پرون تللی ده، او موږ هغه د دوی پیشنهادونه او د دوی د حقزاني مکاتب ورته امضا کړي دي. امیدواره یم چې د دوی د حقزاني مشکل به په دې لنډو ورځو کې انشاءالله حل شي او واقعیت لري چې ونه دي اخیستی به دې ډېر چې د خبرې
درست.
دوم ملګری سوال کړی و، نه پیرم خو ما هغه وخت متاش پنه شو.
بله، ظاهر اکبری سوال و. ولی صاحب د ظاهر اکبری سوال دا چې وای تر اوسه پورې د چا له فشار سره مخامخ شوی یاست او کنه؟
قطن لله الحمد زموږ او زموږ دی امنیتي ورګانو ترمنځ ډیر ښه یووالی وحدت شته، او تر اوسه الحمدلله نه دنیا او نه زه یو ډیر کوچنی شی هم په خپل منځ کې دي لپاره نه لرو چې هغه وسله د فشار او یا د پریشانی وګرځي.
بله، بل اوریدونکی میوان وفا وایي د زابل خلک د ناامنۍ له کبله غزنی ته ډیر راځي، ولې؟
دا د تبعید چې ګډ ملک دا او ګډ کور دا او ګډ خاور دا غزنی او زابل په جغرافیه کې دواړه په افغانستان دا ما پرون وخت جلسه درلوده چې پنځشنبه ورځ کې یو چاره تلاش جوړ سوال یو کو چې د دې غزنی مو دلته یو وخت بند شوی و دا تبعید یو څو وای چې هلته بزرګ خبره
منظور به شاید دا نه وي دوی ولی سره د دې منظور به دا نه وي چې ولې غزنی ته ځي. منظور یې دا دی چې مخکې څو نورو د امنیت په باره کې شکایت کړی دی چې امنیت ولې په زابل کې دومره خراب دی. غزنی په خپله نامن ولایت دی.
شروان صاحب ما په همدغه جمله کې ویل دا هر څوک مني چېرته شي جنګ وي نو هغه پښتو کې یو متل دی چې هلته خو نو ګوړې نه ویشل کېږي. خو موږ په هغه شکل چې نور ولایتونه دي زه ټول اورېدونکو دوستانو ته وایم چې په هغه شکل چې دی وایي نه ده کېدای شي یو څوک په دې مجبور شي د یو چا له طرفه یا د دښمن له طرفه یا د بېوسۍ له طرفه چې هغه مراکزو ته ولاړ شي او هلته غریبي وکړي. دا مثال ما ځکه وویل چې د غزني خلک زابل ته راځي چې همسایه ولایت ته او د زابل خلک غزنی ته دي. دوی قومي اړیکې منطقوي اړیکې او شمتي اړیکې ټولې سره شریکې دي او دوستګانې سره لري. نو دا ماته دي اندېښنې وړ اوس کوم نه بریښي او په هغه شکل چې په نورو افغانستان کې مشکل ده په اطمینان سره ویلی شم چې هغه په زابل کې نشته.
بله تاسو په پیل کې د تعلیم په برخه کې خبرې وکړې او ځینې ولسوالۍ مو له تعلیم او له زده کړو محرومې وبللې. تاسو به څه وکړئ د دغو ولسوالیو لپاره؟ کوم اقدامات کولی شئ چې هلته ښوونځي فعاله شي؟
موږ تقریبا چې دغه میاشت بلانۍ پره چې زه راغلی یم ما درې غټې جلسې د خلکو سره کړې دي، د علما کرامو سره مې کړې دي، له هغوی سره مې دغه مشکلات شریک کړي دي او هغوی راته ډاډ راکړی دی چې موږ به په خپل ټول توان د هغه کارو چې هغه منفعه کارونه دي لکه سرات لکه مکتب لکه شفاخانه د هغو نه مخنیوی وکړو او له طالب سره هم موږ په دغه مشکل کې خپل ځان یو هدف او توافق ته رسوو چې طالبان هم د دغه کار مخنیوی ونکړي او د دوی پای در پای غوښتنې دا دي چې باید موږ ته جوړ شي او د هغه اساس و طبعي دا ده چې یو رئیس یو مرکز ته ځي او خپل وزارت ته ځي او هلته خپله وړاندیزونه کوي. زما په خپله امضا باندې ما تقریبا 22 مکتبونه ورته امضا کړي دي. شرطي جوړه چې په هغه کې د تغر مکتبونه هم شته، شمالوی د پاره هم شته، د نوبهار د پاره هم شته، همداسې د نورو ولسوالیو چې البته یا مخکې وادې شوي څنګه شوي وي. خو دغه مکتوبونه موږ خپل وزارت ته پیشنهاد کړي دي. وزارت معرفت او امیدوار یو چې په لوړه فیصلې به انشاءالله رحمان درته منظور کړي.
بله، په زابل کې په تیرو خبرونو کې ځینو خلکو دا شکایت کړی دی چې وایي کله چې په امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو له لوري یا د دولت نورو وسلوالو مخالفانو له لوري یو ډز له کوم کلي وشي، بیا امنیتي ځواکونه په هغه کلي باندې د درنو وسلو ډزې کوي. د دې آیا دا مشکل تاسو هم اورېدلی دی او که مو اورېدلی وي د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید وشي؟
خطن من نظر ویدلی دا خو یو مفتانه سره رو دا دیزابل طول غیر و لسون اوری او دی افغانستان اوری بلکی دنیاوال رادیو دا دیزادی رادیو طول خلق بیاروی زدی دغه داد ورکو مشتروس ما تا دغه سی درک و درک ندل دلی سوزی دلی چورج مخ کی دی مجدگر و دی مخام ترمون چی مگو تاسی ارتوایی پا دی وقتی کلولا دولا موتر و چې له باروتو ډک شوی و غوښتل چې کلات مرکز ته راشي. لله الحمد زمونږ د بیدارو ځواکونو د امنیتي ځواکونو لخوا هغه کشف شو او له بازار نه ښه بیرون د هغه مخنیوی وشول. خو درېورې په تېښته بریا وکړه او یا ونیول شو. دواړه حالته دي، موټر هم خونسا کړو په موږ ډزې کېدې د ماښام لمانځه نه بعد او دا ولسونه هم دماغ ازار وي. زه خپل هم په ساحه کې وم او د شپې او بجه وې چې دا موټر هم له لارې ګوښه کول او لغه آبادي نه میشتل او په کلاغه دوکانو له مونږ لرې کول او بیا مې انفجار ورکول. نو په موږ هر څونه ډزې شوي دي، زموږ له طرفه هغه عادي پیرم نه ده ورته شوی.
درست.
او دا خلک هر ویده دي سینک خلک په دغه نامو د منطقه دي سینک په نوم یادیږي او دا بده یارو ان شاء الله دی بده تاییدی.
بله ولی سب ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان برښنا تر کابل راورسول شي او بیا له کابل د میدان وردګ او غزنی او زابل لاري تر کندهار پورې ورسیږي. په دې ډول به د زابل خلک هم د برښنا خواندان شي. په زابل کې کله چې برښنا ورورسیږي د پنګونې څومره امکانات شته او آیا دومره شتمن خلک شته چې الته فابریکې جوړ کړي لکه په ځینو نورو ولایتونو کې جوړ کړي دي او په دې توګه خلکو ته کار پیدا شي؟
افغانستان یو جغرافیه ده که د زابل خلک مسکنان یو زه په دې عقیده لرم چې مسکنان د دوی به دومره لوړ سرمایداران ونه لري، خو بیا هم کېدای شي وی لري یو دوه. که د زابل خلک نه وي د کندهار خلک به وکړی شي، که د کندهار نه وي د هرات به وکړی شي، د هلمند به وکړی شي. دا خاص په دې پورې رفت نه کوي چې هغه باید خامخا د زابل خلک وي. یو صنعت ده، یو فابریکه ده، خو کار به زابلیانو ته پیدا شي. وخت چې کار پیدا شو افغانان له ډېر عمره په دې عادت دي چې له حکومت ته هغه توقعات نه کړي دي او نه چا ورسره کړي دي چې حکومت دوی ته ډوډۍ وو په اصطلاح معاشاتي وکړي. خو خلک د خپل انرژي په زور باندې خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي. مونږ ته مشکل دا ده چې موږ خدای وتوانه یو کار ورته پیدا کړو.
بله د پاکستان سره ژوب سره فکر کوم چې زابل سرحد لري، هلته د رسمي بندر د جوړېدو امکانات څومره شته؟ آیا د افغانستان مرکزي حکومت په دې فکر کړی دی او پاکستان هم حاضر دی چې داسې یوه لاره یا بندر موجود وي؟
بندر شته او موقعیت شته او امکانات هم شته. موږ په دې باندې لګیا یو چې د دې د بندر او د ګمرک لپاره خپلې هڅې هم وکړو له دې طرف نه. دا که بیا پاکستان له طرف نه کېده که نه کېدل هغه د جلا خبرو ده، خو اولسونه او خلک په دې باندې دواړه طرفه توافق لري او دواړه یو قوم دي. اخو دا خو څه تفکیک نه لري. مو امیدوار یو چې کومه وطنۍ چاره کوته جوړ کو ګمرک په خامخا جوړیږي او بیا به ان شاء الله الرحمن زموږ د زابل په خلکو باندې ډیر مثبت اثر ولري او کوشش روان ده د ګمرک او د سړک د جوړولو لپاره.
بله نو چې کبندر هم فعال شي، ګمرک هم فعال شي، چې سړک نه لري بیا به څه کوي؟ سړک لپاره هم څه پروژه یا څه پلان شته؟
مخکې ما وویل، ما مخکې خپل خبرې کول چې موږ به اول سړک وو بیا به ما کار کوو. اگر چې موږ پلان اوس هم راځي شاید اوس هم راځي په خرابو لارو په سابقه لارو سړکونو په افغانستان کښې په نورو ولایتو کښې هم پخوا پاخه نه ول، خو اوس چې د حکومت توجه ورته شته او هلته هغه پاخه دي. موږ به هم کوشش وکړو چې خپل حق له خپله مرکزي دولت ته وغواړو او دوی هم ډېر مهربانه بولم په دې مورد به دوی له موږ سره حتماً ان شاء الله همکاري وکړي.
بله تاسو مخکې وویل چې په زابل کښې د سړکونو په برخه کښې هم ډېر لږ کار شوی دی، دا د نوي کال بودیجه هم د تصویبېدو په حال کښې ده یا به نن سبا تصویب شي، د زابل لپاره نوي سړکونه په کښې منل شوي دي او که نه؟
ډېر کم. یو سړک چې موږ د میدان د ولسوالۍ په طرف سړک باندې بولو دا یو 18 کیلومتره په اخر کښې پاته ده چې هغه منظور ده او د ارغنده ولسوالۍ پورې هم دغسې 8 کیلومتره له هغه سړک نه استوا کېږي جلا کېږي هغه منظور ده او 10 کیلومتره د شینکۍ سړک چې نور په پوخ ده او 10 کیلومتره شینکۍ ته پاته ده د شینکۍ ولسوالۍ پورې د دغه سړک د پخېدلو بلته کښې کار خلاص ده او دا پاخه دي. دا به سر کال ان شاء الله پخېږي، خو موږ کوشش کوو چې نور هم وغواړو او کوشش وکړو چې دوړ کړو.
بله تاسو د ښوونځیو په باره کښې که څه هم خبرې وکړې، خو څه وعده ورکولی شئ د زابل اوسېدونکو ته چې په راتلونکي لمریز کال کښې به یا مالي کال کښې به څومره نوي ښوونځي په زابل کښې جوړ کړي؟
ښوونځي به حتما جوړېږي. دا چې څومره خلک توانېږي موږ ورته آماده یو که پوخ او ښه ښایسته ښوونځی ورته ونه لرو د خدمو امکانات. ما د وزیر صاحب د معارف سره خبرې کړې دي، سرپرست وزیر صاحب سره موین صاحب د وزارت معرف سره مې خبرې کړې دي او یو په بنا باندې رئیس استولی ده چې هلته خپل پیشنهادونه تعقیب کړي او په اصطلاح دا کار وکړي. هغوی موږ ته کاملا ټینګه وعده راکړې ده چې قضیې جوړولو توان هم نه وه د کرتا شبابو د کتابو د خیمو حتما کومک سره کوو.
والی صاحب اوس خو خلک د معارف په اهمیت پوه شوي دي، هغه پخوا وخت نه دی چې خلکو به مکتب نه غوښت، اوس اکثره خلک غواړي چې اولادونه درس ووایي. نشي کېدی چې له قومي مشرانو خلکو سره خبرې وکړي چې هغوی پخپله د مکتبونو په جوړولو کې برخه واخلي؟ یعنی که معارف وزارت ته صبر کوي چې تر څو دوی تصویبوي او تر څو دوی بودیجه منظوروي او ښوونځی جوړوي، کېدای شي دا اسانه طریقه وي. یو څوک حاضر شي ځمکه ورکړي، یو سړی حاضر شي خښتې ورکړي، یو څوک کارګر ورکړي او یو څوک لرګي ورکړي، او په دې شکل سره ښوونځي جوړ شي.
جناب سروان صاحب، مکتب هم ترین او پروژو کی و پروژه ده، هم انسانی لحاظ، هم دی حیثیت و دی کرامت و دی برکت لحاظ، او هم دی آبادی لحاظ. ولی مکتب داسې نه ده چې که دیوال دی جوړ کړو خونه دی پټه کړو دا مکتب ده. دا مکتب نه شي کېدای. مکتب باید تشکیل ولري، مکتب باید استاد ولري، او استاد باید معاش ولري، او کرتا شباب ولري. که تنها خادم ځکه باندې مکتب کېدای شوای، ملت عزیر ده. په پیسدي د کار او د خټو د دیوال باندې دغه مشکل حل کېدای شوای. ملت عزیز د نمونه تقاضا کړي دي، غوښتنې کړي دي، هم د اتغر خلکو، هم د شمولځیو خلکو، هم د هغه چې تر اوسه پکې بېخي ناسته، هم د نوبهار خلکو. او موږ هم سره جدي وعده کړې ده او جدي کار په دې باندې روان ده چې انشاءالله موږ به دوی ته دغه خدمت
بل. په یو شمېر ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان لا هم په د ښوونځیو مخه نیسي، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دوی په دریس کې اوس تغییر راغلی، خصوصا د طالبانو په دریس کې تر یوه حده تغییر راغلی دی. په زابل کې څنګه دی؟ طالبان د ښوونځیو سره مخالفت لا هم کوي او که اوس د دوی دریس بدل شوی دی؟
زبل هم لکه جنور افغانستان غوندې هم ملت هم طالب ده. د چې تاسو خپله په دې باندې اقرار کوئ چې نورو ولایتو کې دغه ذوق او شوق پیدا شوی دی چې خپلو منطقو ته د مکتب سهولتونه او د کلینیک سهولتونه شوي دي، په دې کې هېڅ نوع مشکل زموږ نشته. او ما تقریبا د چهارشنبې په ورځ چې درې ورځې به اوس پوره کېږي، ما یو هیئت نوبهار ته ولېږل چې هلته سروې وکړي او تعمیرونه هلته نقشه کې او سروې وکړي او د انکشافي کارو دغه کارونه اوس طالب قطعا مخالفت نه کوي. او له موږ سره به امیدواره یم چې همکار به هم وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. متاسفانه چې په تلیفون کې مشکل لرو، تلیفون نه راته راځي، البته تخنیکي ستونزه زموږ په سټوډیو کې ده. هیله ده چې دا تخنیکي ستونزه په څو شیبو کې حل شي او اوریدونکي وکولی شي مشته تلیفون وکړي. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ولایت په ولایت خبرونه ده. د زابل والی ښاغلی خیال محمد حسیني زموږ میلمه ده. لکه څنګه چې موږ وویل په ټلیفون کې ستونزه لرو، کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي او زموږ سټوډیو ته ټلیفون وکړي او د زابل والی ښاغلی خیال محمد حسیني سره په مستقیم ډول خبرې وکړي، پوښتنې ترې وکړي. تخنیکي همکار وایي چې له نیکه مرغه دا مشکل لکه چې حل شوی دی. یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
توخیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم.
مهرباني
کوئ محترم والی صاحب، د زابل ته راتګ سره غلاس او مبارکي وایم. او
مهرباني توخی صاحب. بله بله، استاسي خبري اورو.
محترم والی صاحب، خو نه دا پښتنه ده لکه کوم چې تا یاد اورو ته وکولې چې د پترو حکومت باندې چاک وشي یا دولتي چارواکي یا اسکر پر ملت باندې ټکان کوي. زه په خپل د دې عیني شاهد یم، مسلمان یم، درواغ نه وایم. زما کور په شاجوی د بازار د نغاسر مخلا په شاوخوا کې د اته دانې راکټان طالبان یو څو ټکان پر وکول د موږ په کورو کې وښناتو نو دې ته مشکلات رامنځته کړو خلک یې وزورول ویزورول حتی څاروي یې را زخمي کړو نو دا زه عیني شاهد یم که چیرې په تریکي جنګو کې له غټو سلاحو څخه کار معمول یې نو دا بالکل صحیح ده او بل زما پوښتنه د ده څخه دا ده چې زموږ په ولسوالۍ کې تذکرې جوړېږي پر هره تذکره باندې تقریبا شپږ سوه اووه سوه روپۍ یوازې مصرف راځي سل روپۍ په یوه عریضه اخلي کلانتر یې جلا اخلي قومندان یې جلا اخلي ټول خلک مشکلان دي نو دا زما وده ته پیشنهاد ده چې له دغو دوو مشکلاتو څخه موږ خلاص کړي
صحیح سلامت اوسې د دې لپاره چې د توخي صاحب پوښتنې هېرې نه شي والي صاحب اول دوی ته ځواب وایست
د توخي صاحب خبرې مې واورېده زه هم خپل احترامات تقدیموم زما له راتګ سره یو جمعه انشاءالله یا لس ورځې بعد ما شاجوی ولسوالۍ ته سفر درلود که څه ورځ ډېره سړه وه واقعیت دا و دغه څه چې ده وویل ما نه دي اورېدلي او که یا نن دا په دغو شپو کښې شوي وي زما راپور خو نشته په دې که شوي وي زه ورته جمعه ولاړ یم چې نه مې دروازې تړلې دي او نه مې د خلکو د مشکل کم کړې ده هر عریض کوونکی هر غوښتونکی د پوښتنې په نامو د عریضې په نامو چای هم زموږ سره یوه پیاله نصیب کړې ده او کله ده دا هم کولی شي چې راشي خپل مشکل ووایي چې د امنیتیانو او د اصلاح دپاره هېڅ نه وه مشکل نه ګورم او نه شته او د دې مشکل به زه ورته حلوم انشاءالله خو دا خبره چې دوی کوي زه شاجو ته تللی وم دی به هم انشاءالله په دې ګواه وي دی به هم غالبا په مجلس کښې وو ما که نه چا د تذکرې خبره کړي او نه یې د رشوت خبره کړي بر علاوه د دې شکایت یې نه ده کړی له قومندان او له ولسوال نه یې ډېر خوښي ښووله او ما ورته ټوکه م وکړه چې یوه داسې مه کوئ خدای پله چې دلته اوس ولسوال او قومندان خوشحاله کوي یا به سبا ما ته راوې څه خبره ته وایي چې تا په مخکې زما ستاینه کېده نو اوس ولې زما لرې کوي زه ولې ګرم یم یعنې دا مې ټوکه په مجلس کې وکړه او دا دې زابل ولسونه ار وي او دی به هم انشاءالله په خلکو کښې وو که نه له بل چا بیې هم دا خبره اورېدلې
درست ډېره زیاته مننه تخنیکي همکار مې وایي چې یوازې په نړیوالو شمیرو باندې اورېدونکي فعلا کولی شي چې له موږ سره تماس ونیسي زه به دا شمیرې ورته ووایم 00 420 12 45 01 بیا وایم 00 420 12 45 01 بل شمیره ده 00 420 12 41 بیا هم وایم 00 420 21 2 42 41 خدای دې وکړي چې اورېدونکي پې پوه شوي وي او دا شمیرې له ځان سره لیکلي وي له دې طریقې کولی شئ له موږ سره تماس ونیسي همداراس د فیسبوک له لارې هم کولی شئ له موږ سره خپلې پوښتنې نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ د زابل والی ښاغلی خیال محمد حسینی زموږ میلمه دی کوشش روان دی چې کورنۍ شمیرې هم د کورنۍ شمیرو ستونزه هم حل شي له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو سره یو
مننه چې ازادي راډیو واورئ
ولایت په ولایت خبرونه له ازادي راډیو اوري ولی صاحب حسیني په زابل کې یوه مسله هم د مالدارو ده خو مخکې تر دې چې د مالدارو د ستونزې او مشکل په اړه در څخه پوښتنه وکړم اورېدونکی لرو ځکه چې په ټلیفون کې مشکل لرو نو اول اورېدونکي ته نوبت ورکړو متاسفانه چې ټلیفون یې هم قطع شو خیر دوی دې دوباره زحمت وباسي د مالدارو مشکل داره چې وایي څنګه څړځایونه او دا په ډېرو سیمو کې غصب شوي دي او له بلې خوا وچکالي ده نو دوی زیات مشکلات لري دوی لپاره څاګان نه دي جوړ شوي نو د مالداري وضعیت ورځ په ورځ خراب شوی دی په دې برخه کې تاسو څه پروګرام لرئ
بلې په دې شک نشته هغه مالداري چې موبایل په افغانستان کې وایي د انقلاب د بدو اغیزو نه متاسفانه چې یوه اغیزه یې همدا ده چې په افغانستان کې مالداري ډېره وروسته اوس پاته شوې ده. په شمالي نقاطو کې به لا یو څه وي خو په جنوبي کې تقریبا په ختمېدو ده. زموږ د زراعت وزارت د پالیسیو مطابق او یا د هغوی د کړنو نتیجې موږ ته دا راښیي چې هغوی وړې قرضې تدریجي شکل لوړو قرضو ته ارتقا ورکول او دا پروګرامونه شته. منته ولایاتو ته تر اوسه نه ده رسېدلي خو بعضې امکاناتو کومکونه چې د څارویو یا د نورو مواشیو څیزونو دپاره شته دلته یې هم موږ ورته لرو او انشاءالله موږ به د دوی په خدمت کې هو حق په ځای ده خبره یې په ځای ده خوشحالي وي ده په دښته واښه نه پیدا کېږي کاریزونه خشک شول که دوی واښه پیدا کوي نو هغه په ډېر لوړ قیمت ورته تمامېږي او دا لویه بدبختي ده زموږ د ملک او زموږ د خلکو چې مالداري مخ په کمولو ده.
یو اوریدونکی محمد یونس سارم له زابل ولایت څخه لیکلی دی ویل جناب والی صاحب څخه مې پوښتنه ده چې په زابل کې دوه چوکونه موجود ول دواړه ډنګ شول او هغه والی او شاروال لړل تاسو تر اوسه پوری په دې اړه څه کړی دی؟
هر شی دی یو پلان له مخه کیږي خبره درسته ده. دواړه چوکونه خراب دي هر کار یو پلان غواړي. زموږ پلان لرو ورته د جوړولو د خارسازۍ د وزارت له خوا نه یې نقشه او ډیزاین دا شیان راغلي دي. مونږ ته موږ یو بل مشکل سره مواجه چې موږ وایو اول باید سړک جوړ کړو بیا وروسته چوک جوړ کړو. ځکه چې موږ اراده لرو چې د ښار سړک باید دو طرفه کړو. ډېر مرګ ژوبل کېږي او ډېر تنګ ده نو په دغه حساب باندې کېدای شي د غرونو په جریان کې وي څه پلان لرو ورته چې موږ تر څو وتوانېږو له کومې لارې نه د امکانات پیدا کړو چې د سړک دو طرفه کړو بیا هغه وخت کې وي انشاءالله چوک ورته جوړېږي.
بله اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر ګران شندن شندن دې تخلص ته دوی هم یو پوښتنه لري خو اول د ټلیفون له لارې اورېدونکی مهرباني کوئ صاحب.
بله السلام علیکم د هلمند ولایت.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر نو د ګران شندن پوښتنه دا ده چې وای په زابل کې وای اکثرا په سړک د ملي اردو ځواکونه موجود وي او کمینې نیولې وي او د سړک لغړې ده بیا طالبان ټکان کوي او اکثرا مسافر په منځ کې ژوبلی شي. باید داسې یو اقدام وشي چې مسافر رو ته تکلیف او مشکل پیش نسی. دا څنګه کېدای شي والی صاحب؟
موږ د دولت له طرفه نه تنها په زابل کې بلکې په ټولو ساحو وارسو کې دا کوشش روان ده چې د مشکل تلفاتو مخنیوی وکړو او هېڅ یوې ادارې ته په اصطلاح د دې حق نه ده ورکړل شوی چې هغوی د ملکي خلک یا هدف وګرځوي یا یې سفر وګرځوي. متاسفانه ګن دغه بدبختي لري کله چې قطار د کمین سره مخامخ کیږي یا طالب د موږ له کمین سره مخامخ کیږي په دغه حالت کې کېدای شي چیرته دغه سي حوادث راشي او دا یو تنها دلته نه ده په ټول افغانستان کې دا بدبختي شته او زه په خپله د دې شاید خو نه یم د دې شاید نه یم ولی مظالم کیږي په قایل یم منم یې زما سیاست یو قسم سیاست چې کېدای شي له نورو سیاستمدارانو سره لیک خلاف وي. زما عادت دروغ نه دي دا بالکل یو خپل فرض ګرځولی ده چې هېڅکله به انشاءالله دروغ ونه وایم.
بله همدغه اورېدم
کې موږ زه خپل راپور نه لرم چې پلاني کې کمین و بیا پکې
درست
پلانه یا مړ شو یا زخمي شو. دا راپور زه نه لرم او دغه شپو کې چې زه راغلی یم دا شو واقعي هم نه ده شوی.
درست همدغه اورېدم کې دا پوښتنه هم کړې ده یا دا نظر یې هم څرګند کړی چې د زابل سړک ډېر خراب دی او پلچکونه اکثره ویجاړ شوي دي خو مخې تر دې چې دې ته ځواب ووایست اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ یو څه ژر چې ټلیفون مو قطع نه شي.
السلام علیکم.
وعلیکم
زابل ولایت شاجی ول صالحه.
مهرباني کوئ صاحب.
بس غشتنه خو نه والی صاحب دا
دیکھیے سر خدمات د خوار و غریب بار چوک سا واضح اور کلائی سی ابن اولاد جمعک کی والی ہم وہ دیکھی چوک نہ اور کلائی سی نہ چوک یہ وائستی آگے خواہ تا کلائی سی نو دیکھی منہ نہیں دا بس خوالای چو سی مشاہ خدمات پوکی
درست یعنی تاسی صرف منہ نہ کولا کم پوشتان خونه لرے
دیکھی منہ نہ
صحیح دا سلامت بسے اس دے سڑک کا و دے پلچکونو پر ارتباط کا و ایسی وائی اکثر ویجار شوی و خراب شوی دی دا با چو وقت جور شیا و واقعا نمام دا سی دا
واقعا دا موږ څلور پنځه غټ کټلونو لرو چې درې په شمال د بلدیک په طرف او دوه هم د کندهار په طرف دا ټول دي مشم وویل چې دې ته طالب ووایم دې ته یو د ملک دښمن باید ووایم د ملک دښمنانو لخوا هر څوک چې دی زاته که طالب ده که غیر طالب ده د افغانستان دښمنانو یا د ولس دښمنانو یا د ملت دښمنانو دغه پلونه ویجاله کړي دي او په ویجاړ حالت کې دي په دې کې هم شک نشته زموږ د پیدامې وزارت په دې کې اوس هم لګیا ده چې دغو پلونو جوړېدل په اوس وخت کې ممکنه نه ده او دا نن هم پرې کار و پرون هم پرې کار و تېره جمعه هم پرې کار دی چې اوسو چې دغه بدیلې لارې موږ ورته یو قسم جوړې کړی شوی په هغو باندې قادر شو هغه بدیلې لارې مې جوړې کړې او زه وایم نه تنهایي پلونه خراب دي سړک هم خراب ده خو دا کوچنۍ پروژه نه ده او امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې به انشاءالله د نویو سړک د جوړولو شاهدان واوسي.
رفیق لیکلی دی شاید له کوم بل ولایت څخه لیکلی وي ځکه چې د لیکلی دی چې وایي د زابل ځینې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د وچکالۍ او اقتصادي فقر له کبله خپلې سیمې پرېښې وې او اکثره بلوچستان ته تللي وو. آیا هغه خلک بیرته خپلو ولسوالیو ته راستانه شوي دي؟
زخو د دې د پاره دا چې مثبت جواب نه لرم چې یارستانه شوی دی یارستانه شوی نه دی چیرته تللي وو چې راستانه چې ته یو راغه د هجرت خلک چې پاکستان ته په ډېرو دېرش کاله یا اته دېرش کاله مخکې تللي وو هغه خو له اوس مونږ پراته دي په دې کې شک نشته ولې دلته د ولسوالیو په شاته که څوک راغلي دي هغه د یو هدف په حساب باندې یا مجبور شوي دي د یو طالب او د یو بل دښمن له طرفه چې هغه مجبور شوي دي چې مرکز ته کله ته کله راوځي او یا کوم بلو ساحو ته ولاړ شي د دې سوال داسې مجهول ده په مجهول سوال باندې به نو سړی څه نه
بله شاید هم د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د یو خوا د پخوا وختونو ده چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل کړی وو ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې چې وچکالي ډېره شوه د وچکالۍ له کبله کډه شول نورو سیمو ته لاړل او یا به ممکن لکه څنګه چې دی وایي بلوچستان ته تللي وي منظور یې شاید همدا کسانې وي خو په هر حال والي صاحب بل اوریدونکی نظر خان زاهدیار وایي په شاجی ولسوالۍ کې د قراردادونو په برخه کې مشکلات زیات دي او بلداره چې په لاره ترافیک نشته او ځکه هم حادثې ډېرې کیږي.
ترافیک نشتون یې واقعیتونه لري خو په ټوله دنیا کې اصول دا دي چې د ترافیک په هغه دوراو څلور لارو درې لارو کې وي چې هغه هم ښارو ته نږدې وي نو د عامې دښتې څوک په ترافیکو باندې نه شي ابادولی او نه د ابادېدلو امکان شته. د تندر کابل سړک چې په لزابل نه عبور کوي اکثر یې په دښتو کې ده. یو چېرته پې خارې صفا ولسوالۍ ده بیا پې هېڅ څه نشته بیا مرکز د کلا ته او بیا پې هېڅ څه نشته بیا نورخ بیا له غنه چې تېرېږي بیا شاجوی ولسوالۍ ده بیا یو ساعت مزل کوي چې د غزني خاورې او یا د جندې او د ګیلان ولسوالۍ ته رسېږي نو دغه لاره خو د ترافیکو دپاره ده نه خو سړکونه خراب دي. ما مخکې وویل سړکونه دغونه خراب دي چې جر جر شوي دي هغه هم زموږ د ملت نه پاملرنه یا بې پروایي ده چې موټرونه په هغو تناج بارهوي چې زموږ سړکونه یې راته جر جر کړل او اوس پخپله دوی تکلیف دي او نور ولسونه هم خو د ترافیکو په هر چېرته چې ممکنه نه وي چې هر چېرته ترافیک ولاړ وي څلور لارو کې په ښارونو کې خو ترافیک شته.
بله په زابل کې چې زراعت هم خوند نه لري او اوبه هم کمی دي، نو لکه په ځینو ولایتونو کې چې خلک په واړه صنعتونه یې شروع کړي دي، مثلا په ځینو ولایتونو کې غالۍ اوبدي، ګیلمان اوبدي، او یا هم په ځینو ولایتونو کې ځینې مؤسسې یا حکومت له خلکو سره مرستې کوي، مثلا چرګان ورکوي چې چرګان وروزي او له دې لارې عاید ځان ته ترلاسه کړي. په زابل کې څنګه په دې برخه کې کار شوی دی او یا په پام کې دی؟
په پام کې ده. بلې، زموږ دین شاپدیهات وزارت له لورې هم دغه کوچني کوچني پروژې شته او د زراعت له طرف هم په دې کې پروګرامونه را روان دي. انشاءالله موږ به په دې نږدې کې واړو چې زابل کې به هم دغه شیانې جوړ کړو. ولې بدبختانه په دې تعصب چې زموږ پرون یو نظر لیدنه وه د زابل د کلتور یو نوه دې وروسته پسې پاته ده، څومره چې تعلیم کې وروسته پاته ده کلتور او هر څه دغه شي په سابقه حالت کې دي. زه یوه خور مې ولیده په شفاخانه کې بستر وه، په چادري کې وه. دا ماته به چې د تاسو یو خور چې مستر کېږي هدا کله د شفاخانې له لباس نه باید استفاده وکړي، یا خپل هغه عادي ټیکري نه چې کور کې یې عزت خوندي وي په سره وي. خو دلته دا هم چې یو کلتور هم حاکم ده، نو دا یو بعض مشکلات شته. خو موږ کوشش کوو انشاءالله د علماو سره د قومي مشرانو سره چې د خلکو ته د اسودګلوي دپاره له هرې ممکنې لارې باید کار واخلو.
ډېره زیاته مننه. د باغداري په برخه کې څومره کار شوی دی، یا وایا مؤسسې یو حکومت له خلکو سره په دې برخه کې کومک کوي چې څه ډول ونې کښېږدي او یا څه ډول خپلې میوې صادراتو ته آماده کړي؟
خوشبختانه ووایم بدبختانه ووایم دواړه حالت دي. په حکومت کې په خپله علم نسته چې هغه څه دي کړي لکه څومره چې ولسونو کړي دي. زابل په افغانستان کې د میوې له لحاظ نه بهترینې میوې او حاصلات چې لري، جره لري، انار لري، انجر لري، بادام بیخي په لوړ اندازه باندې بادام لري، او انګور لري. ښه انګور هغه بهترین کښتۍ چې په دنیا کې دي زوم چې هغه به اکثر به له زابل نه تمویلېږي. باغونه ډېر لري، په دې عقیده یم. زردالو، مڼه او د شیان ډېر لري، خو د اوبو نشتي او د حالاتو نشتي یو څه ناڅه خلک مزري کړي دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د زابل والی ښاغلی خیال محمد حسیني زموږ میلمه ده. له بده مرغه چې نن زموږ د ټلیفون کې مشکل شته، د ټلیفون په سیستم کې مشکل دی. متاسفانه ستاسو ټلیفونونه نه راځي، یو نیم ټلیفون هم چې راځي په نړیوالو شمیرو راځي او هغه هم ډېر ژر قطع کیږي. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
والی صاحب، په ځینو ولایتونو کې خلک دا شکایت لري چې لیوی خوا وای بېوزلي او فقر زیات دی، وچکالی ده، کار نشته، او لبلی خوا چې کله وای ځینې مؤسسې یا حکومت له خلکو سره مرسته کوي بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو له مخالفت سره مخامخ کیږي. په زابل کې څرنګه؟
نو هغه واقعیتونه دي چې په ټول افغانستان کې بدبختانه شته. دا مشکل کېدای شي دلته هم وي. موږ خو چې کوم څه تر اوسه په ځای کړي دي په مخالفتو یې نه یم کېدلی. ولې په فساد باندې خبر وم چې لله الحمد اوس هم د هغوی مخه نیول شوې ده. که تاسو په دې مورد باندې له نورو خلکو نه هم پوښتنه وکړي، انشاءالله خلک به درته اطمینان درکړي په هر پاستو پهار مورید باندې. خو دا طبیعي ده چې هغه کوم کومه چې د دنیا والو لخوا
بولمبایل ملت او له سره سره کېدل او هغه طالبانو ځینې اخیستل نو دا به دوه معنی لري. دا یې معنی وه چې ته مخرج دي و خو بیا تا ته مردار او ماته حلال دي. دغه شی ماته بدبختي وه چې کېدای شي خدای مره د افغانستان په سطح باندې نور انشاءالله ټول کې زموږ طالب هم زموږ ورور ده زموږ پلار زوی ده زموږ د کاکا زوی ده او زما وخت توقع هم دا ده چې په دغه شیانو چې په ملت باندې ترحم وي په دغه کښې دې خطر دلسوزي په خپلو ولسونو په خپلو خلکو او په خپلو دوستانو قومانو باندې ولوروي چې دغه شیان ورته ورسېږي.
بله صاحب، والي صاحب، دا دی نوی میلادي کال په پیلېدو دی 2013 کال، د زابل اوسیدونکو ته څه وعده ورکولی شئ چې په یو کال کې به په تر 2019 پورې به کوم کارونه وکړي، یو دوه مهم کارونه چې ستاسو په نظر کې دي چې د زابل خلکو ته به وکړي؟ دا ووایي ځکه چې د خپرونې وخت ذاتي پای ته رسېدو کې دی، صرف په یوه دقیقه کې.
موږ مسلمانان یو، موږ ته قرآن کې حکم کوي چې لمه تقولون ما لا تفعلون، مه وایه هغه څه چې به یې ونه کوئ. نو لا په بنینی ادب او خپله سایه کوشش بهم په دې کې روانې چې څه ورته وکاسم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د زابل والي ښاغلی خیال محمد حسیني چې زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له تاسو اورېدونکو څخه په دې بخښنه غواړو چې ټلیفون مو مشکل درلود او مو نه کولی شوی چې ستاسو ټلیفونونه واخلو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي او بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي، بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک کاروانو دی تیری گی زیرا دی دے تمین کاروانو دی تیری گی